نو دی وی قبلی کاکړو پوری منسوب دی. خدا لسوز او ګداز ډکسنف د ټولو پښتنو سوچا او اصیل مال دی. هو په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډېره ونډه نه وي اخیستې. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړۍ غاړې لیکل شوي وي، ګڼې چاپ شوي هم دي او نورې سینه په سینه له یوه پشته و بل ته راانتقال شوي دي. خیستې که ستا رضا ده، ستا د قام بدی پر ما ده. اوریدونکو، د کاکړۍ غاړو د جوړښت په اړه محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل اجمل ښکلي سره مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکوو.
اصلا د ولسي ادبیاتو د رامنځته کولو په باره کې خو سړی دقیق تاریخ نه شي ویلی که نه، مثلا په دې وخت کې رامنځته شوي دي، نو په همدې اساس باندې د کاکړۍ غاړو په باره کې هم سړی څه نه شي ویلی. البته نظرونه شته دي، مثلا په دې ځینې خلک وایي چې دا کاکړو ته منسوبې دي، یوازې کاکړو کې رامنځته شوي دي، نو په دې اساس باندې د کاکړۍ غاړې وایي. خو موږ بیا نور خلک هم ځینې قبیلې لرو چې هغه هم کاکړۍ غاړې لري که نه، نو او بل کېدای شي ځینې خلک وایي چې دوی د هماغه کاکړو نه استفاده کړی ده. البته موارد بیلابیل دي، خو زه فکر کوم چې دا د کاکړۍ غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسوي نه کوم نقصان. که موږ یې په یوازې کاکړو پورې محدوده کړو او که په یو د پښتو خپل ولسي دغې وګڼو، یو ژانر یې وګڼو، صحیح شوه. اوس په دغه کې کاکړۍ غاړې چې دي عموما د لنډیو سره دا فرق لري چې دا او لنډۍ دواړه دوه مصري دي، خو د کاکړۍ غاړو دغه چې وي هغه بیلابیل شکلونه لري. مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه څپې وي، بیا دیار نه څپې وي، بیا ما او نه او دای په اخره کې راغلي دي. کاکړۍ غاړې دوه مصري وي، کله کله هم مقفا وي یو ډول، او د سپو له پلوه برابرې وي، کله نه وي مقفا، یعنی یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه. نو دغه شانې په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم مطمئن په همدې شکل باندې بیلابیل شکلونه ما لیدلي. خو دوه مصري وي، یو تقریبا یو مره سپې لري، کله مقفا وي، کله مثلا مقفا نه وي، کله دغه شانې شکل وي. خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه، ډېر احساساتي خبرې کوو، مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډی لنډی خبرې کوو که نه. کاکړۍ غاړې په همدې خاطر دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي، لکه سړی چې سړی پسې غږ کوي که نه. موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي. نو دا فکر کوم ما ته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه، او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظې غوندې کوي که نه. نو کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري.
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي؟
سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره، یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه، لکه د لنډیو غوندې. خو نور اړخونه هم پکې شته دی، مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی، مثلا ځینې کېدای شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی، بیلابیل هم شته. خو لویه برخه هغه هماغه عشقي موضوعات دي، او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده، ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري. عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه. نو په دې اساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته، خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده. او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته څومره اهمیت ورکولی شو، په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو، هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول پکار دي، راټولول پکار دي. څو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه، خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی، ځکه چې څومره کار چې په لنډیو شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی، چې سړی وویشي، سړی د موضوعاتو له پلوه وویشي، کلاسیفیکیشن، ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه اسانه کوي دی اوس شي درک کړه، چې وویشل شي د جوړښت له پلوه، د شکل له پلوه، کار وشي، راټول شي او دغه شان.
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي، که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي. څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه، که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی کړی؟
اصلا زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات په همدغه شان دي، مثلا یا به د هنرمندانو له لارې را انتقالېدل، یا به مثلا بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو دا ادب ولسی ادبیات بر انتقالیدل کنه. نو زه وایم چې یو صرف یو د غیر انتقالی و وسیله هنرمندان ده، خو موږ عموما چې د ادبیات باندې بحث کوو نو هنرمند هنر هنر او بیا موسیقي، موسیقي یو بیل هنر دی، هغه د ادبیاتونه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي. نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دی چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو، ولسي ادبیات او نور ادبیات کنه. نو د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغو ژانر، په دغه فوکلوري ژانر باندې، یعنې په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي، راټول کړي، مکمل او محفوظ یې کړي کنه. او ځکه چې دا دې لپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتونه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کیږي، د هغوی د ادبي ذوق، د هغوی د ژوند، د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونونه پکې استفاده هم کیږي کنه. نو دې لپاره هم مهمې دي، او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري، نو پکار ده چې محفوظ یې کړو.
استاد، که چېرته موږ لنډۍ راواخلو، یو ځلې چې ولولو دستي مو یادیږي، مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزوری دی، علت به څه وي؟ ولې داسې زر د چا نه یادیږي؟ آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه؟
نه، زه ګمان کوم موږ لنډۍ سره ډېر زیات بلد شوي یو کنه، د هغې هغه جوړښت سره، هغه سټرکچر سره، د هغې سره ډېر بلد شوي یو. نو چې یو لنډۍ زده کړو، بیا هغه بلم په ذهن په آسانه راتللی شي. ګنې که سړی کاکړۍ غاړو ته فکر وکړي، نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري کنه، د ما او د نه، مثلا خامخا به ته یو کې درې وي، یو بل کې به نه هڅپي وي، او څنګه او څنګه وي. خو کاکړۍ غاړې که سړی ډېرې دود شي او سړی واوري ډېرې، نو بیا کاکړۍ غاړې تر دغه ډېرې آسانه دي تر لنډۍ وو. بل دا دی چې په لنډیو کې عموما کله کله دو موضوعات، متضاد موضوعات راغلي وي که نه، یعنې دو متضاد موضوعاتو زده کړه د حافظې دپاره لږ غوندې سخته وي، صحیح نه؟ او په کاکړۍ غاړو کې یو موضوع وي، یو دغه راغلی وي، نو ګمان کوم هغه عامو خبرو ته ډېر زیات نږدې وي. نو کاکړۍ غاړې چې که سړی پکې ډېر کار وکړي، په اسانه زده کېږي، په اسانه حافظې ته راځي. خو دا ده چې موږ ورسره، زموږ ذهن ورسره ډېر عادي نه دی، نو دا یو مشکل کېدای شي.
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړۍ غاړې په پنځو ډولونو ویشل شوي چې هر یوې ځانګړی خوند او رنګ لري. د پکتیا اوسیدونکی عارف شاه بیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خوندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی، خو یو شمیر پخوانیو هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت یې دی اوري.
لنډ کمیس یې باد وهي، خیږي د کور په چړای، و د سرې خولۍ هلکه د پستې غیږې لایقه، زه د کړم د چول ملنګ له غاړې واچولم. دا تقریبا درې دانې کاکړۍ وي. دا اکثره وخت ژوب په کاکړستان کې ویل کیږي، هلته معمولا ډېر خلک وایي.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي محصل بابرزی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړی هغه شیری پورم دی چې وایي اته سیلابه وي، او دا پښتونخوا په یوې محدودې سیمه چې هغه ته کاکړستان وایي هلته ډېرې ویل کېږي، نو په همدې خاطر ورته کاکړی وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کېږي. کاکړی هم د لنډیو په شان ارزښت لري، که هغوی له هغوی نه زیات ارزښت نه لري، له هغوی نه کم ارزښت هم نه لري. او په دې کې هر ډول موضوعات، که دینی، عشقي، سیاسي، وطني او داسې نور مطالب رانغاړل کېږي. مثلا ویل کېږي چې یو وطني کاکړی ویلی شي چې لکه خدای دې مل شه حسن خانه دې د سرو ګرومیان له دا وو سیلابه ده او یو وطني بڼه ده.
شین خاله انجونې لاخي دي، په لاره ځي له خندا شنې دي. کاکړۍ غاړې یوازې د سړو له لورې نه دي ویل شوي، اکثره یې ښځو هم ویلي او د خپل زړه غږونه یې پکې ویستي دي. د لغمان اوسیدونکې حلیمه وایي که چیرې دغه صنف ته د لنډیو په اندازه کار وشي، نو ډېر به مشهور شي.
کاکړۍ غاړې د شفاهي ادبیاتو یو صنف ده چې په هغې کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کېږي. دا د خوشحالۍ په وخت کې پخوا ډېر ویل کېده، خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کېږي. او دا ما ډېر اورېدلي، ډېر خوندورې اوس مهال کې څو سندرغاړې دا ویلي دي، دا سوال په ځواب په طریقې ویل کېږي.
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او عشقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجودې دي. غرڅنۍ ساهو هم یوه له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړۍ وایي. د نوموړې په خبره چې کاکړۍ غاړې هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی، که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي، نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي.
د کاکړۍ بابا وایم چې د فولکلوریک له موادو څخه دي، هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې، خو اوس اثرات یې بیخي کم شوي دي، ځکه یو خو د خلکو ذوق هم ورسره کم شوی، دا ځکه هنرمندان لخوا نه ویل کیږي کدا راژوندۍ کو نوور باید هنرمندانو ټکارو کې کرا کړ د خلکو زوکونه مرو وښتي او ډیر خوب سنف د ډیر خوګه اشعار لري پکې د زیاته مجلسي اټنونه مجلسو کې کیږي او اټنو کې د سوال زو په شکل کې یو یو رقم ناری دی پکې یو بل باندې غږ کیږي او سوال بچاو شکر ډیر خوب سنف دی د پخوانی فولکلوریک مواد ډیر خوګه دي خلک باندې خوګه لګي دغه راژوندۍ کې سره لدې چې نوښتونه کوي خو نوښتونه هم خدي هغه څه چې لرو هغه د لاسه نه ورکوي هغه صنفونه هغه مکتبونه د ځان سره وساتي هغه سبکونه شیرون لنډې دي کاکړې دي نارې دي دا شیان د ځان سره وساتي ډیر خوګه دي پښتنو خوګه لګي
دا نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړې غاړې راټولې کړي څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مارک له ګواښه وژغورل شي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده
مینوالو د ژوند ټولې برخې د امن پورې مستقیما اړیکه پیدا کوي که چیرې امن وي نو په کلیو او بانډو کې به بیا شوقیان سندرې ووایي لخلی به د کاکړیو لنډیو سروکو او نورو فورمونو په چوکاټ کې کریغي راووزي ځوانان به ورته اتڼونه او نڅا وکړي چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلابیلو چوکاټونو ته کار وشي په همدې هیله نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو کوم رادیو تلیکونه راستول په تیمو دادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خېچاري